وخت غرمې 12 بجې د مشال رادیو په دې خبري غړې کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د خبرونه د پښتونخوا، پاکستان او د سیمې په اړه له مهمو راپورونو جوړه ده. تاسو ته د اورېدو بلنه درکوم. په سر کې درته زما همکار شاهین بونیره خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان هوایی شرکت یا پی ای د ملازمینو اتحادیه وایي چې د سیاسي مداخلت له کبله قامی هوایی شرکت د مالی بحران سره مخ شوی دی. د پیښور په مطرح کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یو پولیس سرتېری مړ او یو عادي وګړی ژوبل شوی دی. او اسرائیل د چهارشنبې په ورځو ویل چې مصر ته به اجازه ورکړي چې د غزې تړانګې ته محدودې بشري مرستې ورسوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان هوایی شرکت د ملازمینو اتحادیه وایي چې د سیاسي مداخلت له کبله قامی هوایی شرکت د مالی بحران سره مخ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان هوایی شرکت ویان وایي چې د اکتوبر په 12مه د تیلو د نشتوالي له کبله شاوخوا 14 پروازونه منسوخ کړي دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پی ای د ملازمینو د اتحادیه مشر هدایت الله خان ویل چې حکومت ادارې ته مالی پانګې نه ورکوي او ملازمینو ته په وخت تنخواګانې هم نه ورکول کېږي.
زمونږ جازونه یا جان بوج کر په هغې باندې انجینئرنګ کار نه کوي یا چې کوم دی نو پیسې ورکوي او هغه روکېږي. د پیسې څه شوي؟ د دوه کالونه زمونږ دوه جازونه په جاکارتا کې ولاړ دي. د غلط اګریمنټ د وجې نه په هغې باندې زمونږ کروڑونه ډالر خرچه وشوه.
بلخوا د پاکستان هوایی شرکت ویان عبدالله حفیظ وایي چې پاکستان سټیټ آیل ورته نور په قرض تیل نه ورکوي چې لکه بله د اکتوبر په 12مه 14 پروازونه منسوخ شو. نوموړي زیاته کړې ده چې د هوایی شرکت د شخصي کولو خبرې روانې دي خو په دغه اړه لاسه پرېکړه نه ده شوې. چین او پاکستان موافقه کړې ده چې د بیجینګ د یو کمربند او یوې لارې د نوښت د لاندې به په پاکستان کې د 2 بلیون ډالر په لګښت د ریل پټلۍ پروژه پیلوي. په دغه اړه پرون په بیجینګ کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ او د هغه د پاکستانی سیال انوار الحق کاکړ ترمنځ خبرې شوې دي. له دغې وروسته د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په چوکاټ کې د تفاهم یو شمېر یادښتونه او تړونونه هم لاسلیک شو. د پاکستان حکومت پرون په دغه اړه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو د سی پیک د سوري لاندې د دوه اړخیزه همکارۍ او د اقتصادي اړیکو د لا جوړولو په امکاناتو خبرې کړې دي. چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ په لاسلیک شوو سندونو کې یو د هغه پروژې په اړه و چې د مین لاین 1 ریل پټلۍ په نامه پیژندل کیږي چې د خیبر پختونخوا مرکزي ښار پېښور به د بندری خار کراچی سره وتړي او په دې پروژه به 2 بلیون ډالر لګښت راځي. تمه ده چې دا پروژه په 14 کاله کې پای ته ورسي. د پیښور په مطرح کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یو پولیس سرتېری مړ او یو عادي وګړی ژوبل شوی دی. د ښار د پولیسو لخوا پرون په بیان کې ویل شو چې پولیس سپاهي نعیم د خپل یو ملګري آصف سره په موټر سایکل د پیربالا چوک څخه روانو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو قبایلي سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په ښاري سیمو کې هم پولیسان د بریدونو ښکار شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مرکزي دفتر تر مخه تیر کال په خیبر پختونخوا کې په 150 وسلوالو بریدونو کې 115 پولیس سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړه په خبر کې د امریکا په کونسلیټ کې د الینور روزویلډ کارنر او پاکستان ډیولپمنټ فاونډیشن د سوري لاندې د پولیو د مخنیوي په اړه د پوهاوي یوه غونډه شوې ده. پرون په دې غونډه کې د پولیو د مخنیوي په لارو چارو خبرې وشوې. ګډونوالو وویل چې د تعلیم د ودې او د ټولنې په زیار د پولیو مخنیوي کېدی شي. پر دغه مهال د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر پروفیسر ډاکټر ریاض انور په زده کوونکو غږ وکړو چې د ټولنې اتلان شي او د پاکستان سره د پولیو په پاکولو کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د روغتیا قامی انسټیټیوټ د اکتوبر په 3مه خبر ورکړه چې د سپتمبر په 6مه د پیښور په شاهین مسلم ټاون کې د راټول شوو فاضل موادو کې د پولیو وایرس موندلی دی. دا په روان کال کې د پیښور څخه د چاپیریال 14مه مثبته نمونه وه. او اسرائیل د چرشنبه په ورځ ویل چې مصر ته اجازه ورکړي چې د غزه تړانګې ته محدودې بشري مرستې ورسي. د غزه په لسوځنې سخته محاصره کې دا بدلون په داسې حال کې راغلی چې د اکتوبر په 18 په یو روغتون کې 14 په سلګونو کسانو وجل او د غزې له وړاندې کمزوري روغتیايي نظام باندې ډېر فشار راوړ. د اوبو خوړو نور اکمالاتو د اجازه ورکولو اعلان په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې د غزې ښار په الاهلي روغتون کې د 14 له امله په ټول منځني ختیځ کې سخته غوسه خوره ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې د پراخې جګړې د مخنیوي په هیله اسرائیلو ته سفر کړی دی. دا د دې وخت خبرونه.
شاهین بنیرو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. د پاکستان د پی آی اے شرکت د پروازونو ځنډیدو او نورو ستونزو ته مو په یو رپورټ کې کتنه کړې ده. د بنو په بکاخیلو کې نن په اتمه ورځ هم د شوال او د تخیلو د خلکو احتجاج او پرلت روان دی.
میر دا د ریاست نه دا غوښتنه ده چې دغه خلته د واپسۍ نټا ورکا چې دی نه کیمه شرط شوی مرستې دي مطلب نه بن شوی دي درې سلوېرې میاشت نه اده به حال کو.
افغان میرمنو فعالانو له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر پاکستان د فشار راوړي سو افغان کډوال نه زوروي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هم پاکستان ته ویلي افغانان دې په جبري ډول نه باسي. هلته د بلوچستان اعلی وزیر علي مردان ډومکی بیا ژمنه کړې چې افغان کډوال به له هغې صوبې په عزت ستنوي. د پخواني وزیر اعظم عمران خان پرنسپل سیکرټري اعظم خان د سرکاري راز افشا کولو قضیه کې عدالت ته بیان ورکړې. په سوات کې د بی لمبر پلیټ یا نان کسٹم پیډ ګارډو د رجسترولو پروسه روانه ده. یو ځایي کس په دې کار خوشاله دی.
اگر چې چا رجسٹرډ کو دا په نوم باندې شو څه سوالې کې څه جرم کیږي یا بل څه داسې اکټیویټی د چاپی قرض راوځي پیسې راوځي نو کس په معلومی ګاډې به معلومی نو حکومت ته او ټول ادارو ته بدا ډیره آسانې چې هغه ملزم کیپچر کی.
او په سوات کې په شبقدر کې مشاعرې ته هم سر ورخ کړه.
ترسو به می بچی د دې دوران غیګ کیمری ترسو به می ارمان د خپل جانان غیګ کیمری.
دا مشال رادیو ته دا نو رپورټونه په دې خبري غړې کې اوریدل شي. قربا مزن نجیب امیرم تخنیکی همکارمو نادر دا خبرونې. لومړی رپورټ د پاکستان د پی آی اے هوایي شرکت چارواکي وایي چې د اکتوبر په 18 د تیلو نه لرلو له امله ګڼ پروازونه وځنډول. دوی وایي چې د پاکستان د تیلو ادارې ورته په قرض یا پور د تیلو ورکولو نه انکار کړی دی چې له کبله پروازونه اغیزمن شوي دي. بلخوا د پی آی اے د ملازمینو د اتحادیې مشران وایي چې د سیاسي مداخلت او حکومت د ناسمو پالیسیو له کبله قامی هوایي شرکت په بحران کې دی. دا په داسې حال کې ده چې قامی هوایي شرکت دا مهال د بلیونونو روپو د مالی تاوان سره مخ دی. تفصیل د انیسا اجمل په رپورټ کې.
د پاکستان هوایی شرکت یا پاکستان انټرنیشنل ایرلاین د کارکونکو اتحادی وای چې د شرکت د نهله مشرانو د حکومت ناسمو پالیسیو له وجې د اداره په مالی توګه وستربلی خرابېږي. په دې اړه د پی آی اے کارکونکو اتحادی مشر هدایت الله خان د اکتوبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په یو او بل پلمه د ادارې ته پیسې نه ورکوي چې له وجې نه یوازې د الوتکو حالت خراب شوی دی بلکې ملازمینو ته هم سمې تنخواګانې نه ورکول کیږي.
جان بوج کر د گورنمنٹ یو ډرامه ده دا غي یو کس جن کی لګیا دی د گورنمنٹ او زمون منیجمنٹ پدې کې شامل دی. که تاسو وګورئ چې ریلوی دی د ریلوی د نقصان وجه څه ده چې ان ان سی نن بنشي ریلوی شو پی ای شو دا ایرلاین یا دا سونه چې سونه دی ترانسپورت دای خو پیسې په کارګو ګټي نه پدې وخت کې د ریلوی سره د 1 روپیا کارګو نشته نه هغه پیسې پسې ګټي. دا چې موږ سره سره حل دی چې ان لیمیټډ لکه لیمیټ نشته چې کیا سره دوه جزونه مشته هغه پاکستان ته روان دي اوپنس کې پالیسي او څوک د پوسټ دی چې اولې زمونږ جزونه یا جان بوج کر پاره باندې انجینیرینګ کار نه کوي یا چې کوم دی نو پیسې ورکوي او هغه روکیږي چې پیسې څه شوي. د دوه کالونه زمونږ دوه جزونه په جاکارتا کې ولاړ دي د غلط اګریمنټ د وجې نه پاره باندې زمونږ کروڑونه ډالر خرچه وشو.
که څه هم د پاکستان ډان او نیوز ورځپاڼو د اکتوبر په 18 ویلي وو چې د تیلو د کمی له وجې د پاکستان هوایي شرکت 8 پروازونه منسوخ شوي دي خو هدایت الله خان وویل چې د اکتوبر په 18 د پی آی اے 6 چې پکې 37 کورنۍ او دولس نړیوال پروازونه وو د تیلو د کمی له وجې منسوخ شو. دغسې د پی آی ای الوتکو د عملي اتحادیې مشر نصر الله افریدی بیا وویل چې د پاکستان هوایي شرکت په مالي توګه د خرابېدو وجوهات دا دي چې په دې اداره کې سیاسي مداخلت او پایلټانو په څیر په لویو عهدو کارکوونکو ته د زیاتو تنخواګانو ورکولو تر څنګ د الوتکو لپاره داسې مشینونه اغستل شامل وو چې پکې د رولز رویس کمپنۍ په څیر د ګرانو کمپنیو آلات موجود وو. نوموړي زیاته کړه
یہ مطلب دارا جو دورا برا حالات تھے پائلٹس دا ایئر لائن چلا والے جو زونے چلے بھی کہنا برائی دارا یہی سرنگ دے پولیٹیکل خلق کو وہ دا غاٹو خلق کو او کھڑا کنا کولا پیسہ ہے او خپل خلق کے آغا کاونا انڈکٹ کاونا دا نوندا ہشن تے پائلٹوں نوں بیا پے وی طریقے بندے پی ائی پدا او کھڑا میں پاکستان والے غریب ملک کے 30 لاکھ تنخواہ چ یو کپتان خلی نو دا دا ظلم نو پی ائی پدا شی بندے ڈاؤن شویرا کچھ پی ائی رے گھر کے دو یاری پی ائی تبوی کما اصلی ذمہ وارا را آغا پا حکومت باندے را چکلا پا پی آئی اے کے پولیٹیکل ایلیمنٹ روغل را اغینا بات پی آئی اے برباد شوی را بس داغ خبر را
دا مالی مشکلات و سربیرا دا پی آئی اے الوطا کی دا حادثو سرہم مخامخ شوی دی د 2014 کال د دسمبر په ومه د پی آی ای الوتکا د چترال څخه اسلام آباد ته روانه وه چې د حادثې ښکار شوه. په پیښه کې شاوخوا 20 کسان وژل شوي وو. رستو بیا د 2020 کال د مې په 2 د پی آی ای ایربس الوتکا له لاهور کراچۍ ته روانه وه چې جناح هوایي میدان ته تر رسیدو مخکې وغورځېده. په پیښه کې شاوخوا 90 کسان مړه شوي وو. څه موده وړاندې د پی آی ای د حالاتو ښه کول لپاره د دې شرکت د شخصي کولو خبرې هم روانې وې. هدایت الله خان وایي چې پی آی ای یوه سرکاري اداره ده او باید حکومت د دې شخصي کولو پر ځای پر دې خرچه وکړي او سمه یې کړي. بلخوا د پاکستان هوایي شرکت ویان عبدالله حفیظ ته خبره رد کړه چې ګواکې د اکتوبر په 12 شپږ 47 پروازونه منسوخ شوي دي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې یوازې 43 پروازونه ځنډول شوي وو. وجه یې دا وه چې د تیلو کمپنۍ پاکستان سټیټ آیل ورته نور په قرض د تیلو نه ورکولو ویلي دي.
ٹوٹل فلائٹ کے ڈپارچر سے 74 تھے.
74 اکتوبر پر وہ لسما سلو رویا پروازوں نے تل چپ کی دیا دس پروازوں نے وہ زنڈا ول شو زکا سلو رویا پروازوں کی یو شپیت تلی دی دی پروازوں نے زنڈے دو وجہ دادا چلو مون سر تیل لوں تی سو مون تپ قرض دا تیلو راکا انہوں نے انکار کرے او ویلی دی چی حالات گڑ وڑ دی نو یوازی پا نغدو با خبر کهو مون چی حوی تا سمرا پیسی ورکلو نو پا حاغ حساب را تا تیل را کهوی مون هر ورز حوی تا 100 میلیون روپای ورکهو بل چی دا پی آئی ای دا شخصی کولو کمی خبری دی نو هغر وانی دی یو گورو چی سکیلی.
د پاکستان هوایي شرکت له 1300 کلونو راهیسې له تاوان سره مخامخ دی. د پاکستان هوایي چلند او اورګاډو چارو پخانی وزیر خواجه صاد رفیق په اپریل کې قومي سملې ته ویلي وو چې پی آی اے اربونو روپۍ پور وړې دی او یوازې د سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 80 روپۍ تاوان کړی دی.
انیسا اجمل د بنو په بکاخیلو کې نن په اتمه ورځ هم د شوال او د تخیلو د خلکو احتجاج او پرلت روان دي. د شمالي وزیرستان د یادو دوو دغه سیمو خلک وایي دلته ور باندې حکومت مرستې بندې کړي اول ته خپل مینو ته هم نستنوي. دوی وایي تر هغې خپل احتجاج ته دوام ورکوي چې حکومت یې سغه مخوري. بل پله حکومتي چارواکي وایي مرستې به شروع شي خو د شوال او د تخیلو په ځینو سیمو کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي نو ځکه دغه کډوال دم ګړی ته نشي واپس کول. نور حال د عمر وزیر نه
شمالی وزیرستان د تاخیل او شاول تحصیلونو به کورشه او خلک په وینا د سلورو میاشتو نه نګدې مرسته یې هم بندي. وایي چې تر هغه احتجاج نه ختموي چې واپس یې شي ډول او مرسته یې ورته جاری نه وي. دغه کډوال وایي چې نه کالونو نه زیاته موده په کډوالۍ کې تیر کړه نور نشي زغملې. د وزیرستان ټول خلک ستانه شول د تاخیل او شاول تحصیلونو خلک ولې نستنوي. د کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې لس کاله پوره کیږي چې کډوال یې په خیمو کې ژوند کړي نور د خپلو سیمو ته ورستانه کړي.
د لاسه کولنه د مداخل قبیله زوی سیدګي د شغل خال دی چې د کډولې ژوند تیروي انتهایی زیات د ستونزې د مشکلاتو سره مخامخ ژوند تیروي. میر دا د ریاست نه دا غوښتنه ده چې دغه خال ته د واپسۍ نیټه ورکا چې د خپل سیمه ته بیرته واپسي وشي چې دینه کې مې شټ شوی مرسته دی مطلب نه بن شوی دی درې څلوري میاشت نه ا د بحال کو د میرا د پر زور مطالبه دو او دا پر لته ترغه پره دوامدار وی جاری وی چې پره دغه کډول ته د ویب سټ نټا نه ور کړی دنه کیما امدادی مرسته بن شوی دو چې پره دا نوی بحال شوی
د شمالي وزیرستان زربیازه بملیاتونه لکونو خلق به کورول چې د انتظامیه په وینا د ټولو تحصیلونو خلق وستانه شوی خو تحصیل د تاخیل نیمایی یعنی 13000 رجسٹرډ کورنۍ لا هم پاتې دي. بل د شمالي وزیرستان شاول تحصیل دی چرته چې لا هم بې کوره شوي نه دي تللي. د احتجاج یو بل ګډونوال ملک فتح الله وایي چې حکومت د دوی سیمې له وسلوالو پاکې کړي، هیڅ مرستې دې نه ورکوي خو نور دې په خپلو سیمو ژوند ورکړي.
حکومت ته دا ریکوست کړه، اپیل کړه چې نمو ته 2000 روپۍ پچار دي، نمو ته 8000 روپۍ پچار دي. مهرباني دا وکړه چې خپل علاقه ته لکه څنګه دې میرلې دې میرم شاخل کې چلا چلای دې مو ته 5 تاریخ ولاږي. بل په دا کې ځنه داس کومې نه دي چې وسمل خیل کوم ته مو ته چوکون ملاو دي په 2018 کې اه تنظیم یې کړې دي. سمل خیل دا امر کوم نه دی، 2.5 زره خندانی نه دي. مهرباني دا وکړه چې مو سمل خیل ته په خاطر تاریخ ولاږي لکه د نړۍ وزیرستان څنګه واپسې شوې دي که کلیر نه وي مو ته سمل خیل کلیر کوم.
د شمالي وزیرستان کډوالو دغه احتجاج پاړه مو چکله د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدین او پختل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسی پاړه خبرې روانې دي. ډیرای سیمه لا د وسلوالو پاکې شوې نه دي، عمل یې روان دی. څنګه هم چې د دوی سیمه کلیر یا صفاشي د واپسی بهیر به پیل شي. د خیبر پښتونخوا قدرتی افتونو سره د انتظام اداره پی ڈی ایم ای ویان احسان داوړ هم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو میاشتینې مرستې د فنډز د کمی له وجې ځنډول شوې، خو د یوې میاشتې 15 کروڑ نقد مرستو فنډز یې جاری شوې، پاتې مرستې به یې زر جاری شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال رادیو دا اوس هم یو بل لپور د افغان میرمنو د حقونو فعالانو د پرانستې لیک له لارې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د پاکستان حکومت قانع کړي چې هلته میشت افغان کډوال دې نه ځوروي. دا خط پر ټولنیزو شبکو هم خپور شوی. تر دې وړاندې په پاکستان کې میشت افغان خبریالانو د هغه هیواد د لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ څخه په یو پرانستې لیک کې غوښتنه کړې وه چې دوی دې نه شړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پای پورې په دې هیواد کې میشت بی اسناد کډوالو ته وخت ورکړی چې ودی اوزی. د پاکستان حکومت دریز لري چې په دې هیواد کې د نامنې پیښو د مخنیوي لپاره دا کار اړین دی. نور تفصیل د فریدی سیال په رپورت کې.
د ښځو د حقونو څخه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنې غړو اندېښنه ښودلې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره یې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه په ورځ د یو پرانیستي لیک پاستولو سره چې یو کاپی په ټولنیزو شبکو کې خپره شوی له دغو سازمانونو غوښتي چې پاکستان دې قانع کړي چې له هغه هیواده د افغان کډوالو له جبري ایستلو ډډه وکړي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو ډله هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو څخه ده. دا د ډلې د مشرتابه غړي مصطفی کمال د سشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل
حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشیانو ګوتریش د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عادي کمشنري د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د کډوالۍ له نړیوال سازمان او د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتل شوي دي چې د افغان کډوالو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوي چې د زیانمنون کارمنانو د توقیف او په زور ایستلو په پرېکړه له سره غور وکړي.
دا دغه لیک په دوام کې راغلی دي چې د پام وړ شمیر افغان کډوال په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې پرتې دي او ډېرې کوربه هیوادونو کې د بیا میشتېدو په وروستیو پړاوونو کې دي. خو د لیک د لیکوال په وینا په پاکستان کې دوی له تاوتریخوالي، نیونو، فزیکي ځورونې، اړینو خدماتو او منابعو ته محدود لاسرسی او جبري شړلو سره مخ دي. په دغه لیک کې ویل شوي دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دي دوی ته د پیژندپاڼې، کارتونه او د اوسېدو موقتي جوازونه ورکړي او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د لویدیځو هیوادونو سفارتونه دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوسیو د څېړلو بهیر چټک کړي. دوی په افغانستان کې بشري ناورین او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په اشاره سره لیکي چې افغانان د خپل امنیت د ټینګښت لپاره نورو هیوادونو ته د پناه اخیستو لپاره اړ شوي او په پاکستان او نورو هیوادونو کې د ویشتو افغانانو اساسي حقونو څخه باید ملاتړ او ساتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په خپله خاوره کې میشتو نقلونه کډوالو ته د اکتوبر تر پایه له دغه هیواده د وتلو وخت ورکړی دی. زرغونه احمدي چې د بشري حقونو یو فعاله ده او له یو نیم کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، ازادي راډیو ته وویل له دغه هیواده د افغان کډوالو د جبري شړلو په اړه اندېښمنه ده.
امیدوارم که زودتر مشکل حل بشه
و مخیرو چې د ستونزې ژر تر ژره هواری شي او موږ ټول خپل اصلي هدف ته ورسیږو، ځکه چې موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدلو هیڅ لاره نه لرو. چې دا د دې سبب کیږي چې موږ له ګواښونو سره مخ شو او د مرګ لامل مو شي، او نه هم موږ له پاکستان څخه بهر ته چې زموږ اصلي هدف د کومه لاره لرو په اوس سرګردان حالت کې پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ درې ورځې وړاندې د پاکستان له حکومته وغوښتل چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته یې اړتیا لري او په دغه هیواد کې یې پناه اخیستې ده. تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د افغان بندیانو د مدافع وکیلې منزی کاکړې ادا کړې وه چې یو شمېر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نور اسنادو لرلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته دی.
د فریدې سیال رپورټ ما اورېده. بل پلو د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان یو واری بیا له پاکستانه غوښتي چې په جبري ډول د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه عملي نکړي. د دغه سازمان د افغانستان د سانګې یوې سیړونکي مشال لډیو ته وویل چې د افغانستان اوسني شرایط د دې اجاب نه کوي چې کډوال دې ورستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا غیر راجستر شو افغان کډوالو ته د ایستلو مهلت ورځ تر بلې رالنډیږي او د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. تفصیل له اسدالله لودین.
په پا پاکستان کې څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت وخت پای ته په نږدې کېدو دی، او ورسره هممهاله په هغې هیواد کې پر دغو کډوالو فضا هم تنګه شوې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې پاکستان باید پر خپلې دې پرېکړې له سره غور وکړي او افغانان په زور له هغې هیواده ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څانګې یوې څېړونکې فرشتې عباسي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پریکړې د بشري بنسټونو اندېښنې پارولې دي.
ما اوایل یفته اعلامیه دادیم به دو اعلامیه از جامعه جهانی
دا وایي موږ د همدې اونۍ په پایل کې یو اعلامیه ورکړه او هغې کې مور نړیوال ټولنې او نورو هغو هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې هیڅ یو افغان ونه باسي، ځکه په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. افغانستان له اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ دی. بل لور ته د پاکستان حکومت باید پوه شي چې پولیس له دې ډول اعلامیو ناوړه ګټه اخلي. د پاکستان حکومت باید د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره همکاري وکړي چې د کډوالو د ثبت لړۍ له سره پیل کړي،
سرګیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاري وکړي.
تر دې وړاندې ملګرو ملتونو، نورو بشري بنسټونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو د ایستلو په تړاو د پاکستان دا پریکړه غندلې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې که څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه کډوال د همدې میاشتې تر پایه له پاکستانه ونه وځي په زور به یې ستانه کړي. اوس راپورونه وایي چې پاکستان کې پر دغو افغان کډوالو له هر لوري کړۍ تنګه شوې او پولیس او د کورونو څښتنان یې په تنګه وي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی چې په اسلام آباد کې میشت دی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه ورځ تر بلې زیاتیږي او په خبره یې د وضعیت د ښه کېدو هیڅ راک نه ښکاري.
دغه اعلان نه وروسته ډېر افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي د اقتصادي ستونزو تر څنګ دوی ته رواني ستونزه هم پیدا کړې دي. ډېر افغانان وایي چې دوی په خپل کورونو کې لکه زندانیانو غونډې کې ژوند تیرې، دوی نشي کولای چې د باندې وځي، ولې چې د پولیسو لخوا نیول کیږي. دغه ویر دوی ته یو داسې ستونزه پیدا کړې دي چې دوی خپل کاروبارونو ته نشي تلای، او بل خواته په کوم کورونو کې چې د مهاجر وسی د هغوی مالکان لخوا دوی ته ویلل سوي دي چې د اکتوبر د 1.5 نیټې پورې په کار دي خپل کورونه د دوی کورونه خوشي کړي نو خپل هیواد ته ولاړ سي.
په همدې حال کې یوې هندي رسنۍ راپور ورکړی چې د پاکستان پوځ د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د خپل حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی. د دغه رسنۍ د راپور لمخې د پاکستان د پاوز لوی درستیز عاصم منیر د سه شنبه په ورځ پر اول پنډی کې د پاوز په مرکز کې له خپلو پوځیانو غوښتي چې د دغه پریکړې په عملي کېدو کې مرسته وکړي.
بل پلو د بلوچستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډوم کې ویلي دي چې افغان کډوال به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته سنوي او د پولیسو په ګډون چې کوم ادارې افغانستان ته تلونکي افغانان ځوروي د هغوی پر ضد به ګامونه پورته کوي. بلور ته سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه میشت افغان کډوالو د پاتې کېدو وخت وغځول شي. د موضوع تفصیل د ایوب ترینار.
د بلوچستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډومکی ویلی دی چې افغان کډوال به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنه کوي او د پولیسو په ګډون چې کومې ادارې افغانستان ته تلونکي زبروي دغه په ضد په کلک ګامونه پورته کړي. نوموړي د خبره تیر ورځ په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې هغه وخت وکړه کله چې د نوموړي څخه وپوښتل شو چې د حکومت د اعلان له مخې چې کوم بې اسناد افغانان د کراچي څخه د کوټې د لارې و افغانستان ته روان دي، هغه په لارې کې د پولیسو لیوي پر چیک پوسټو باندې درول کیږي او بیا د دوی څخه د پیسو غوښتنه کیږي. نو پر دې باندې نگران الله وزیر امر وکړي چې صوبایي حکومت به نه هوازي د دې ناوړه چلن مخنیوي کوي، بلکې په دې ترڅ کې د تورونو حکومتي کسانو په ضد به ګامونه پورته کړي.
وو هماره مهمان ہیں، اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے ہیں،
دومره وخت د مشتر تیر کړی دی، اوس په عزت سره دوی خپل هیواد ته د لیږدولو پریکړه سوي ده او ان شاء الله چې څوک هم د دوی سره ناوړه چلن کوي دا غو په ضد به حکومت ګامونه پورته کړي. بل پلو ته په صوبه کې د پښتون ملت پال سیاسي جماعتو وروسته د ټولنیز ډل لخوا هم دغه غوښتنه سوي ده چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه استوګن ټوله بارني وګړي بیا په خاصه توګه افغان کډوالو ته د نور وخت ورکول سي چې دوی خپل کاروبارونه بې له څه مشکل ختم او خپل کورونه خرج کړي. په دې ترڅ کې د یو غیر سرکاري تنظیم جیو تر سوري لاندې تیر ورځ په کوټه کې په جوړه سوي و دستور ویل سوی دی په کار دی چې د افغانانو په ګډون د ټولو بارني وګړو لپاره حکومت یو پالیسی یا تګلاره جوړ کړي. په دې ترڅ کې د دستوري او برخوال او د شذو د حقوقو د تحفظ د ادارې یعنی عورت فاونډیشن بلوچستان مشر الله ودین خلجی راته وویل چې د کال 2015 راهیسې پاکستان د افغان کډوالو د رجستریشن کار بند کړی دی.
یو دونه کم وخت و د ماجرین طبقه ته ورکی چې هغه افغان ماجرین دي یا کده نور ماجرین په پاکستان کې موجود دي، د دې لپاره ډیر کم وخت ورکړی دی او یو دونی رومر یو کریئټ سولو، مطلب یو دونی دغه جوړ سولو چې کم محکمه په دغه کې شامل دي، هغه د دې پرشا باندې یو واجب سیټ اپ ورته جوړ کی، یو واجب کار پر شروع کی. لکه یو پولیس محکمه راولر سي چې اوس پر روډو په چوکو باندې پښتانم درول دي، افغانان مطلب درول دي، د سره سره بلوچستانم درول دي چې چا په هغه لباس کې موجود دي، هغه سره شناختی کارتونه دی غواړي او دغه سره پی او آر کارت غواړي. کله چې سره شناختی کارت نشته او کا پاکستان نای دی او شناختی کارت په سبا جبه باندې په جیب کې نسو دائم پټانه کې موجود دی او افغانای دی د سره پوره ډاکومېنټیشن موجود دی دائم پټانه کې دی.
پر دې محل د یا تنظیم مشر او د حکومت بلوچستان په خواني سکتر ډاکټر عمر بابر و مشال ټریډیو ته وویل چې د افغانانو په ګډون ټولو به اسناد وګړو ته دی نور وخت ورکول سي.
څوک دلته درې دای څلور دای دا ودل ترشتې کوي مې سوي دی، دا غوي کاروبار دی، دا غوي بچن په سکولونو کې سبق کوي، هغه د دې ځای ریواج خو یو بوت چې دی هغه کوړ کړی دی. مزمور داخل دی جدا فیصله په هیڅ کیسه ده، لہذا د دې ډیلی کړای شي، پوسټپون کړای شي، وا بیا دې تیاری وکړای شي، د جانچ پړتال دی وکړای شي چې کم خلک غیر قانوني تور پر موکم دي، دا غو دي لیستونه جوړ شي، هغه ته دي نوټیسز ورکي، ته موکه دي ورکي چې هغه د ځان صفایي وکړي چې زه الیګل ایمیګرنٹ نه یم. دریم دا دی چې د اقوام متحده او د یو ان ایچ سی آر چې کم کنونشنز دي د هغه مطابق دي له دوی سره چلند وشي، یعنی د دې جایدادونه په دومره وخت کې دوی دا جایداد
بل پلو ته می په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه. یو مامور د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالډیو ته ویلي دي چې د پاکستان د حکومت لخوا دوی ته د بې اسنادو وګړو د ایستلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د نگران مرکزي حکومت د پریکړې سره سم به د افغانانو په ګډون ټوله بارني وګړي چې بیل څه اسناد په پاکستان کې استوګندي هغه به د رواني میاشتې تر یو دیرسمې نیټې پورې پاکستان پرېږدي. دغه وروسته د حکومتي چارواکو په خبره چې د بې اسنادو وګړو په ضد به حکومت مهم یا کمپاین پیل کړي او دا خلک به و خپل خپلو هیوادو ته ستانه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
د مشال ریډیو خبری غړې او د غرمې 12:30 بجې شوی ل شاهین بونیرینا د خبرنو لنډی سور
وخت مهم خبرونه د پاکستان هوایی شرکت یا پی آئی د ملازمینو اتحادیه وایي چې د سیاسي مداخلت له کبله قومي هوایی شرکت د مالی بحران سره مخ شوی دی. د پاکستان د هوایی شرکت ویان ویلي دي چې پاکستان سټیټ آئل ورته نور په قرض تیل نه ورکوي چې له کبله یې د اکتوبر په 12 14 پروازونه منسوخ کړي دي. چین او پاکستان موافقه کړې چې د بیجینګ د یو کمربند او یوې لارې پروژې د لاندې به په پاکستان کې د $9 بلیون په لګښت د ریل پټلۍ جوړوي. په دغه اړه پرون په بیجینګ کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ او دغه د پاکستانی سیال انور الحق کاکړ ترمنځ خبرې شوې دي. د پېښور په متره کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او یو عادي وګړی جوبل شوی دی. پولیس وایي د برید پلټنې کوي، تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان د لوړ پوړو چارواکي او پلاوی په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو د کمیشن د مشر ډاکټر مختار احمد سره لیدلې دي. پرون د کمیشن په سیکرټریټ کې په دغه ملاقات کې دواړو لورو د ګډو څېړنیزو پروګرامونو، د افغان پوهنځیو او ملکی کارکوونکو د روزنې او د پاکستان په لوړو پوهنتونونو کې د افغان محصلینو لپاره د وظیفو په ګډون په یو شمیر موضوعاتو خبرې شوې دي. او اسرائیل د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې مصر ته به اجازه ورکړي چې د غزې تړانګې ته محدودې بشري مرستې ورسوي. د غزه په 10 ورځنۍ سخته محاصره کې دا بدلون په داسې حال کې راغلی چې د اکتوبر په 12 په یو روغتون کې 14 په سلګونو کسانو وژل او د غزې له وړاندې کمزوري روغتیایي نظام نور هم اغیزمن کړ.
نو شاهین بنرې چې تاسو لن خبر نه وړاندې کول اوریدونکو په دینی مای کې هم مهم رپورټونه لرو نو کول شي را سره پات شي. اوس یو نړیوال رپورت. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اسرائیل ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هیواد چارواکو ته د پیوستون ملاتړ ژمنه وکړه. اسرائیل ته د بایدن دغه سفر یو ورځنۍ او پرون وخت بیرته واشنگټن ته روان شو. د بایدن پر دغه سفر په غزه کې پر یو روغتون شوی خونړی برید سیوری غوړولو. اسرائیل برید پړه پر فلسطین وراچوي خو فلسطینی چارواکي دا کار د اسرائیلو بولي. نړیوالو خبري اژانسونو په دې اړه راپورونه خبر کړي چې جزئیات زموږ همکار سالم احمد صالح په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اسرائیل ته د خپل سفر پر مهال په غزه کې پر یو روغتون سوی خونړی برید د اسرائیل د دشمنانو کار وباله. د رویټرز خبري اژانس پوینا پر الاهلی عربی روختون سوی برید کې چې د جو بایدن پر سفر یې هم سیوري غوړولې وو 401 تنه وژل شوي دي. اژانس لیکلي چې بایدن د اسرائیل دویم لوی ښار تل ابیب ته د خپل پرونی سفر پر مهال د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه د کابینې پوځي چارواکو ته د پیوستون ژمنه ورکړه.
People of Gaza need food, water, medicine.
د غزه خلک خوړو او بو درملو او سرپناه اړتیا لري. نن سهار مې د اسرائیل له کابینې سره د لیدو کتو پر مهال له هغوی وغوښتل چې د غزه ملکیانو ته د بشري مرستو د رسولو پر سر یو هوکړه وکړي. د تفاهم له مخې مرستو باید څارنه وشي. د غمرستې باید ملکیانو ته ورسیږي نه ماسته. اسرائیل هوکړه وکړه چې د مصر له لارې غزه ته د بشري مرستو لیږد پیلېدلی شي.
اسوسییټډ پرس خبری اژانس دراپور لمخې پر همدې روختون د برید لکبله اردن له عربي مشرانو سره د جو بایدن پلان سوی غونډه لغوه کړې ده. ځکه د فلسطین په ګډون د عربي هیوادونو یو شمېر مشران پر روختون برید د اسرائیل د پوځ کار بولی. تاکل سوی و چې د بایدن او عربي مشرانو دغه غونډه د اردن په پلازمینه عمان کې ترسره شي. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی به هغه وخت دغه غونډه بیا جوړه کړي چې پوسی ګډونوالي په واقعي توګه د اسرائیل او حماس جګړه درولای شي. سپینې ماڼۍ هم تل ابیب ته د بایدن تر سفر مخکې تایید کړه چې نوموړی به منځني ختیځ ته د سفر پر مهال یوازې د اسرائیلي چارواکو سره وګوري. د بایدن تر سفر مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال دوه واري له اسرائیلي چارواکو سره کتنه درلوده او د شپږو عربي هیوادونو د مشرانو سره یې وکتل. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته تراغې پایل سو چې حماس د اکتوبر پر ومه نیټه په یوه نابرابره او غلچکی برید کې پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او ګڼ شمېر جنگیالي د اسرائیل پر پوله هغه هیواد ته ور واوښتل. د حماس په دې جګړه کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو پخلای سوی دی. د دغه برید په غچ کې اسرائیلي پوځ پر غزې تاړانګه بمباري پیل کړې چې شاوخوا 3000 فلسطینیان پکې وژل سوي او له 1 میلیون څخه ډېر له غزې کډوال سوي دي. مرستندویو ډلو د غزې پر بشري وضعیت اندېښنه ښوولې ده او ویلي دي چې د اسرائیلي پوځیانو ځکني عملیات ممکن د مرستو رسونې چارې له ستونزو او خنډونو سره مخامخې کړي.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرنسپل سیکرټری اعظم خان لخوا د سرکاري راز افشا کولو په قضیه کې عدالت ته ورکړې بیان مخې ته راغلی دی. په بیان کې په عمران تور پورې شوې چې په 2022 کال په اپریل کې د ده د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راتلونه پس د په امریکا کې د پاکستاني سفیر پټه مراسله د سیاسي ګټو او پر پوز د فشار راوړلو لپاره وکاروله. عمران خان دا مهال د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې په زندان کې دی او پلټنې ورنه روانې دي. په دې اړه اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک ریپورت لري.
په پاکستانی رسنیو کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان عدالت ته ورکړې بیان په حق له بحثونه روان دي. د عمران خان او په ګوند کې د خغم رستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي خلاف په ځنګړي عدالت کې د سرکاري راس ښکاره کولو په تور د مقدمې اورېدنه روانه ده. په دوی تور د چې هغه وخت په امریکا کې د پاکستانی سفیر لخوا رالېږل شوې خفیه مرسله سایفر یې ښکاره کړې او د خپلو سیاسي ګټو دپاره کارولې ده. اعظم خان په خپل بیان کې ویلي دي چې د سایفر په ښکاره کولو په امریکا د حکومت ختمولو تور لګولو د لارې عمران خان غوښتل چې د پوځ په مشرتابه فشار راوړي او د خپل حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک ناکام کړي. خو د عمران خان وکیل شعیب شاهین وایي چې د دې بیان هیڅ قانوني حیثیت نشته. په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه د ژورنالیسټانو د سوالونو په جواب کې هغه وویل
قانون شہادت آرڈر یہاں تک یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پولیس
د شہادت قانون وایي چې کسوک ته پولیس په بند کې وي یا بل چک اوچت کړي وي نو د هغه د بیان قانوني ارزښت نه وي. اعظم خان خودمره موده اغوا او د ځای ځای کې پته نه لګیده. بل خبره ده چې داسې بیان په لاس لیکل کیږي، گواه خبرې کوي او د مجسٹریټ په وړاندې لیکي. د اول نه پټیب شوی بیان دستخط کول او د مجسٹریټ نه دستخط اخیستل څه قانوني حیثیت لري؟
مجسٹریټ سے سائن کرا لیے، اس کی کیا لیگل ویلیو ہے؟
عمران خان او شاه محمود قریشی په دوی لګیدلی تورن ردوی او په دې مقدمه کې په ضمانت تخلصېدو غوښتنه هم کړې ده. اسلام آباد های کورټ عمران خان د ضمانت په درخواست فیصله محفوظه کړې ده خو اورولې نه ده. د سایفر په کیس اعظم خان د بیان د اثراتو په اړه په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل
دی یو ادا معاف گواه جوړم دی او دی یو بیان ورکړم نو هیڅ سره بیا لکه کوربریشن کیږي چې نور څه داسې ثبوتونه به پیدا کولی چې کوم د دې بیان سره سمېخري فیر ټرایل کیږي د موقع باندې نو هغه خو مشکل اخکاری چې د اعظم صاحب دا بیان اثر غورځي پدې کې ځکه چې دې کې ډېر لکه لوپ هولز خو پکشته ټولو کې لوی ادا چې دای خاندان والا خپل لکه وی چې دای نشته دی چې غیب شي ویډیو پای کې یو اف آی آر هم کړو.
خو سرکاری وکیل په اسلام آباد های کورټ کې د عمران خان د ضمانت ته درخواست اورېدو په موقع په 16 اکتوبر عدالت ته وویل چې اعظم خان په خپله خوښه چېرته لاړو او بغیر د کوم دباو نه یې په خپله مرضۍ د مجسټریټ په وړاندې بیان ریکارډ کړی دی. د دا هم وویل چې د سرکاري راس ښکاره کولو سزا د 16 کاله قید نه واخله تر مرګ پورې کېدی شي ځکه عدالت باید د عمران خان د ضمانت درخواست منظور نه کړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا حکومت او په پاکستان کې د عمران خان مخالف سیاسي ګوندونو سوسو وره د حکومت په ختمولو کې د بهرني سازش تور رد کړی دی. د عمران خان خلاف په سایفر کیس کې اعظم خان نه علاوه 28 گواهان نور هم دي چې د خفیه مرسلې لیکونکي او هغه وخت په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید هم پکې شامل دي. نور مهم گواهان د داخله چارو سیکرټریان نسیم کوکر، افتاب اکبر دورانی، ډاکټر حسیب بن عزیز، ساجد محمود، فیصل نیاز ترمیزی، نعمان بشیر، محمد اشفاق او حسیب گوهر دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام اي SHAALRADIO ولیک.
دا مشال رادیو دا پاکستان تحریک انصاف ګوند زنو مشرانو د نگران حکومت له چارواکو سره په ملاقاتونو کې غوښتنه کړې ده چې د نورو ګوندونو په رنګ دی هغوی ته هم پراتونکو ټولټاکنو کې د برخې اخیستو پوره حق ورکړل شي. ځینې شنونکي وایي ښایي یاد ګوند ته به په ټولټاکنو کې د برخې اخیستو موقعه ورکړل شي سو دغه انتخابات بې پرې معلوم شي. خو داسې نه برېښي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته به هم په دغه انتخاباتو کې د ګډون اجازه او موقعه ورکړل شي. په دې موضوع راپور لرو چې غلام
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي دوی ته دی پر روانو عامو انتخاباتو کې د برخې اغیستلو یو شان موقعه ورکړي او په منصفانه او شفاف ډول دی را روان عام انتخابات ترسره کړي شي. او د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی د پاکستان تحریک انصاف د دغه غوښتنې په اړه د اکتوبر په 13 نیټه مشال ریډیو ته وویل
یکسا مواقع غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کے کی گی تو تحریک انصاف بہت ویلکم وئی اور زموگ ان شاء اللہ پورا امید دے دا موجودہ حکومت نہ اور اداروں نہ چپ و دے وقت کی ضرورت چی دے آغا دا یونٹی دے دے اتحاد دے اور پدے کی چکم ظلم و جبر دے اور بربریت دے اور عمران خان سر ناروا سلوک دے دا ٹوٹلی دا عوامو پا نظر کے او دا عوامو دا اداروں پا منس کی او لوی خلاف شار سبب جوڑی گی. لہذا زدمنگ دا اپیل دے چی دا ظلم و جبر دے ختم شی تحریک انصاف لا دے پورا مواقع فراہم ورکڑی شی وہ انتخابات دے منصفانہ و غیر جانبدارانہ انعقاد کی دے پورا دا سرعین دا سور اعلان دے ہوشی.
پاکستان تحریک انصاف دا خپلی دے وختنی او د نگران حکومت سره د ملاقاتونو په اړه په خپل رسمي ایکس پاڼه د اکتوبر په 18 نیټه یو خبر هم جاری کړی وو چې د پاکستان تحریک انصاف د یو مرکزی مشر شفقت محمود سره د هغه په کور کې د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ملاقات کړی دی او د صفا او شفافو انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. د دې ملاقات وروسته پاکستانی رسنیو داسې خبرونه ورکړي وو چې په پاکستان کې د سیاسي تاوتریخوالي ختمولو او سیاسي جوړجاړي لپاره د ملاقاتونو هڅې پیل شوې دي او امکان دی چې د پاکستان تحریک انصاف نه بیل شوی سیاستوال یو ځل بیا رایوځي کړي شي. د خبریال او شینونکي لحاظ علي نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې نگران حکومت به زکه دا هڅه کوي چې پاکستان تحریک انصاف پر روانو انتخاباتو کې برخه واخلي او پر روانو عامو انتخاباتو بیا څه ډول پوښتنې او شکونه راپورته نشي.
ګوره یو خو په دې خبره کې مکمل حقیقت دی چې پاکستان تحریک انصاف دی وخت کې د ملک یو لوی سیاسي قوت دی. هغه سیاسي قوت کته د انتخابي عمل نه په زور لري کې یا دغه خلاف پرله پسې مقدمه کې نو چې کوم انتخابي نتایج راځي هغه به خامخا شکمن وي پغې به ګوتې پورته کیږي. د دې وجې نه دې موجوده نگران حکومت کوشش شروع کړ چې راکه په ستريخه د پاکستان تحریک انصاف او د اسټابلیشمنت ترمنځ د خبرې اترې شروع کی. زمونږ صدر پاکستان مخکې چې کومه کوششونه سو واره کړې چې د اسټابلیشمنت او د پی ټی آی ترمنځ چې راکمه خلا ده دا کمه کی خو هغه کې نو کامیاب شي او دې وخت کې واره بیا هغه کوشش کوي. خو تر دې دمه زما داسې سر ډېر خوشبینه نه یم چې د ګرینډ ډایلاګ بو شي او په دې باندې به سب مثبت نتیجې راوځي.
دا ملاقاتونه په داسې محل شوي دي چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف هم د اکتوبر په 21 نیټه پاکستان ته د بیا راتګ خبره کړې ده او مسلم لیگ نون د هغه د راتګ په تیاریانو کې مصروف دی. خبریال او شینونکې محمود جان بابر وایي حکومت هڅه کوي چې پاکستان تحریک انصاف ته پر روانو عامو انتخاباتو کې د برخې اغیستلو موقع ورکړي خو هغه فکر نه کوي چې پر روانو عامو انتخاباتو کې به د یاد ګوند مشر عمران خان هم په انتخاباتي میدان کې موجود وي.
دی وخت کې حکومت چې کوم چلول دی نه دا یوازې لوکل مسله نه ده. دې لپاره تاسو سره چې کوم ستاسو همسایګان دي یا بین الاقوامی چې کوم نور ستاسو ملګری دي هغوی هم غواړي چې دلته د یو مستحکم جمهوري حکومت وي. نو هغې دپاره تر اوسه پورې چې کوم معلومات مخې له راغلي دي هغې کې دا ده چې د نواز شریف پر راتګ باندې هر څوک زور اچوي او د عمران خان په اړه لا تر اوسه پورې څه اندازه نشته چې د هغه دې وخت کې مستقبل څه دی. او څومره چې خلک د هغه نه روان دي او څومره چې د پټي وي باندې د هغه سره د هغه وخت د مرګري لګیا دي د په حق لکم انکشافات کینو د هغه نه داسې اندازه ده چې عمران خان بلا مشکل کی وي.
تر دې وړاندې د پاکستان ولسمشر عارف علوی هم په دې خبره ټینګار کړی و چې ټولې خواوې دې تاوتریخوالی ختم کړي او د جمهوریت لپاره دې لاره هواره کړي.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
په ملکن ډیویژن کې د نان کسټم پیډ ګاډو په مقامی کچا رجسټریشن یا اندراج شروع شوی دی. د دغو ګاډو اندراج کوونکو ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن د ملکن ډیویژن مشر وایي چې په 14 سپتمبر د خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټې په غونډه کې دغه فیصله شوې او دوی ته امر شوی چې کوم ګاډي د سیمو ته بغیر کاغذونو راغلي د هغې د په سیمه کې رجسټریشن وشي. خو بلخوا د سوات سیاسي او تجارتي اتحادیې وایي چې دوی د ګاډو دغه اندراج نه مني ځکه چې حکومت په دغه بهانه د سیمو کې ټیکسونه لګول غواړي. د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان په نور معلومات راکوي.
د سوات په کانجو او مټک کې د اکتوبر 14 نیټې نه هغه ګاډي چې د 1300 لسیزو راهسې دې سیمه کې بغیر کاغذونه چلیږي او ورته نان کسټم پیډ ګاډي وایي د اندراج عمل شروع شوی. په اولنۍ ورځ 113 موټرو اندراج شوی. کانجو کې د ضلع سوات اکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر نثار خان په دغه مشال ډېډو ته وایي چې دوی ته 400 میاشتو کې د سوات نان کسټم پیډ ګاډي چشمیری اندازه تن تر 300 ده اندراج کولو امر جاری شوی. دا کې بعد کبان نه جوړ شوی ګاډي چې په مقامی توګه ورته کټ وای اندراج نه کوي. د اندراج طریقه کار په اړه نثار خان مشال ډېډو ته وویل
طریقه کار دا دی چې یو سړی کم سړی ګاډي دغه کوي برادګي پروفایلنګ کوي نو براشي شناختی کارت به وسره خپل ګاډي به وسره یو باغ چې کم دی د بارګین نه رسید راوړي چې باغ کې به د انجن چې اساس نمبر بس دغه طریقه ده جی. اور به موږ ولدلته یو فارم ډکي یو ارجنوي سي پاغه باندې ځان فارم ډکي زمونږ انسپکټر به دغه بیا انجن چې اساس وګوري چک پکې او اپس کې باغ ته موږ بیا ان ډي پی نمبر الاټ کو.
کانجو کې د منګوري اوسیدونکو شاهد خان وکیل چې خپل موټر اندراج ته راوسته وایي چې دغه عمل ته په دې توګه په ښه نظر ګوري چې دغه ټول ګاډي به د حکومت سره په ریکارډ راشي.
دا ګاډي چې ریجستره کو دغه په نوم باندې شو خدا نه خواسته سواری کې څه جرم کیږي جرایم کیږي یا بل څه داسې اکټیویټي د چاپی قرضه راوځي پیسې راوځي نو کسب معلومي ګاډي به معلومي نو حکومت ته او ټول ادارو ته به ډېره اسانه چې هغه ملزم کیپچر کی.
په مرکن ډیویژن کې نان کسټم پیډ ګاډي کال 2013 کې هم په مقامی توګه اندراج شو او شمیرې 1,40,000 وه. اوس بیلابیل ادارې وایي چې دغه شمیره تر 300,000 پورې رسیدلې. د رجسټریشن یا اندراج په عمل د سوات با سیاسي مشرانو تجارتي اتحادیې مشرانو سخت ټکونه کړي. په دا اړه د ضلع سوات تجارتي اتحادیې ویان د پښتونخوا ملي پارټۍ غړی او سیدو شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود وایي چې دوی موجوده اندراج یا رجسټریشن مسترد کوي.
په کار داره چې یو کار یو نوی قانون چې کله ډیویژن ته یا یوې علاقې ته راځي باقاعده طور باندې د هغه علاقې مشران به په اعتماد کیلي او بیا به د هغې نه بعد هغه قانون بدل تل نافذ کیږي. نو دلته که دا ګاډي چې څومره دي دا تقریبا دومره ګاډي نه دي د دې په اړه کې به دلته موږ ته ټیکس را ننوځي کسټم به را ننوځي بیا به موږ د کسټم ټیکس چې دی دا به په هره طریقه باندې بیا موږ حکومت له ورکو.
د مرکن ډیویژن اکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې مشر جاوید خلجی وایي چې سوات کوزدر او ملکنډ ضلعو کې د اندراج عمل شروع شوی. نورو ضلعو کې به هم کوي او مقصد یې دغه ټول ګاډي په ریکارډ راوستل دي. دا ټول اندراج کولو عمل کې حکومت د چانه څه قسمه پیس نه او دغه فیصله د خیبر پختونخوا په اپیکس کمیټې غونډه کې شوی.
غټ مقصد دا دی چې د دې ګاډي په ریکارډ کې راشي او کو سواله چونکی کله کله د لا اینڈ آرډر سچویشن هم راځي چېرته واردات وشي یا کرایم وشي په ګاډي کې نو کوغه پرس خو بیا زمونږ لکه انویسټیګیشن والا ته ضرورت نو چې هغه بیا ټریس کیږي چې دا ګاډی په کومه ضلع کې ڈاکومنٹ شوی دے او د دې مالک سره او کو پرس کده کې سیل اینڈ پرچیز شوی دے نو د دې موجوده مالک څوک ته او سابقه مالکان څوک او بل سرکار کو پرس کا چونکی زیات مسئلے د فیڈرل گورنمنٹ سره دی د کسٹم والا نو کو وی پرس کا سکیم لانچ کول وړ یا دا وړ نو چا وی سره هم فیگر ډیټا ور سره ذهن کې چې ټوټل دومره ویکل دی.
د پاکستان قائمی اسمبلی کال 2013 کې یو قانون پاس کړو چې ورته 25م عین ترمیم نوم ورکړی شو او د هغې تر سوري لاندې په خوانی قبایلی سیمې او ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت ختم کړی شو او دې سمو کې باقاعده ټیکس لګولو امر جاری شو. خو بیا د خلکو په احتجاج ټیکس لگول پنځه کالا جون 2023 پورې وزنډولای شو. جون 2023 کې یو ځل بیا د یو کال لپاره جون 2023 پورې دغه سیمونه ټیکس نه غستو فیصله قومي سملې کې وکړی شو، خو کسټم پکې شامل نه دی. اوس حکومت هڅه کوي چې دې سیمو کې ګرځېدونکي بغیر کاغذونو ګاډي قانوني کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر خبرونو او ریډیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
بالکل اوریدونکو، په راتلونکي ګړی کې به پښتونخوا کلی په کلی خپرونه دته لرونو. که کولی شئ راسره پاتې شئ، تقریبا داسې 15 منټه 14 منټه پس به هغه خپرونه تاسو اوریدلی شئ. د شبقدر په دوابی کې یوه ښایسته مشاعره جوړه شوې وه چې په دغه مشاعره کې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو شاعرانو برخه واغسته. په دې کلتوري مقام کې او په دې مشاعره کې ورغلو شاعرانو رومانوي او سیاسي شعرونه واورول چې خلکو ورته شاعرانو ته ډېر زیات داد ورک. زموږ همکار شنواز ترکزه هم دغه مشاعرې ته ورغلو. هغه یو رپورټ راستولی چې د خالد خان خالد په نوم د یو شاعر په زمزمه پیل کړي.
زمون لمخا لاړو سړے شو دغه کمزر پا اوس بی سلاما پمون تیریگی اللہ دی خیر کی اللہ دی خیر کی.
شو قدر په دوه وکه چې خالد خان خالد دغه شیر زمزمه کا نو په اجره کې ناس تو خلکو ورته ډیر ډاډ ورک. د دواوی په مردانه کلی کې د شاه جهان په اجره کې د قلم کورنۍ او د قلم ملګرو د تنظیمونو لخوا غټه مشاعره کې ګڼ شمیر خلکو خپل کلامونه وویل چې پکې یو ودود نومانی هم وو.
ترسو به مې بچی د دې دوران غیږه کې مري، ترسو به مې ارمان د خپل جانان غیږه کې مري، ترسو به د اغیارو په خبرو دوکه کېږي، ترسو به پښتانه د دې پیمان غیږه کې مري.
د قلم کورنۍ صدر شیر خطاب مشال ریډیو ته وویل، تیر وختونو کې به په مشاعرو کې مشرانو شعرونه ویل، کشران به ورته ناست وو. خو د خوشحالۍ خبره ده چې نن وختونه کشران هم داسې ښه شعرونه لیکي چې پکې د قام د بیدارۍ او د ښه راتلونکي پیغام وي.
تیر موږ د خلکو کې مینه پیدا شي، محبت پیدا شي، په ترمنم کې پوی کو چې دا لاره غلطه ده، دا سمه ده، په دې سمه ځای ده، غلطې مه کوئ. نو جی موږ د خپل قام دپاره د خوشحالولو دپاره د مشاعره را جوړه کړې ده.
دغه مشاعرې له د شوقدر یو بل مشهور شاعر زیت الرحمن عاجز هم ورغلی و. مشال ریډیو ته وویل، نارینه شاعران خو همیشه په مشاعرو کې خپل کلامونه وایي، که کومه غلطي پکې وي نو اصلاح یې وشي. خو ده زیاته کړه خواهش یې ده چې زنانه شاعران هم کوم تنظیم جوړ کړي. عاجز خپل یو څو شعرونه د مشال ریډیو اوریدونکو ته داسې واورول.
دارو لمې د مور چانه پیسې دي قرض کړې، ولاړ راته په لاره کې شکمار دی، خدایه خیر دې خار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرڅېږي، زموږ پکې د ګلو کاروبار دی، خدایه خیر پیشو پکې د پیو د کټوې واکدار شوی، او مار پکې د جالې څوکیدار دی، خدایه خیر ښکاریان مې په نظر راغلل، ټوپکې ورسره دي، په بڼ کې د مرغونه ډک چینار دی، خدایه خیر.
د قلم ملګری تنظیم صدر محمد علي خوګیار مشال ریډیو ته وویل، دوی همیشه د پښتو ژبې د خدمت لپاره ملاتړ دی، د زیاته کړه کوشش کوي چې په راتلونکي کې د خپلو شاعرانو ملګرو زیرې لیکل هم چاپ کړي.
کومګه یو ترتیب جوړ کړی دی چې یو به موږ د قلم ملګری پښتو د ټولنې یو تذکره چاپ کړو، او بیا په هغه کې به د هر شاعر چې کم دی نو 15-15 غزل چاپ کړو. دا موږ ته انتخاب، دا موږ ته ملګرو او زموږ سره داسې ملګري چې هغوی خپل ځان ښودل نه غواړي، خو موږ سره مرسته کوي، نو د هغوی په مرسته باندې به انشاءالله دا کتاب هم چاپ کیږي. د نورو ملګرو پروګرام هم شته چې هغه به انشاءالله چاپ کړو.
وخت کرا وزر تړل زدکړی دی، ما هم په هر حال کې ټول زدکړی دی، او زړه مې د پریاد له حده ووت، ما چې د پراق زغمل زدکړی دی، زه هم ورته لاره ته چوم، مه پرېږدم تا که په نظر وجل زدکړی دی.
دغه مشاعره تر نا وخت ما خام روانه و چې په کې ګڼو شاعرانو هغه کده شوقدر او یا بیا کده چارسادی او د پیښور د سیمه ورغلی خپل شعرونه واورول او ځینو پکې مزاحیه شعرونه هم ول چې اوریدونکو ورته ډیر ډاډ ورک. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د شانواز ترکزی رپورټ مو اوریده. مشاعره و په دې مشاعره کې تاسو د زیت الرحمن عاجز غزل مو اوریده. دغه دوه شعرونه دی وې دی خلکو کې ساتلې دي سیالو ته میخه کې موږ ټول عمر خرڅ کړي دي دارو ته میخه کې او موږ سخت په پردی وطن کې زکه تیرو چې راوړو د کور کلی جنکو ته میخه کې. لوې د مې روسته یو بل رپورټر تل
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
په پیښور کې د مفکورې په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابرې کړې دي. درته ورتونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلۍ، ستار او یا هم ګیټار غږولو د شوق تر څنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. د مفکورې د فعالیتونو په اړه د مشال رادیو خبریال رپورټ لري.
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په آوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز تر څنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کیږي، چیرته چې مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد سیړنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي
درې ډلې چې هغه کې الکان جینکۍ چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي او دغه رنګي د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل ترسره کوي. مفکوره سیړنیز پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
د ملنګ پونون دی او ځوان دی چې له ورځ مزوري نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هر ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوږولې، زمنګ منګي سره ډېر زیات شوق، منګې به مې غوږولو، ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټې غونته کې رباب واغشتلو. سحر کې کار لزما منجلو کار کوم، مازیګری کې راشم نو دلته کې بیا خص د کړم له استادان کې
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورزی. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم، ګیټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغه سره مونږ غانې وایو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخ هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
د موسیقۍ تر شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقۍ
کوي تربيت په لازم ده کنه هغه د موسیقي چې کوم هغه رموز دي دا هغه چې کوم نوک په لګ دي دای خو ضرورت خامخاوي
مکتورا سیڑنیز پراختیائی مرکز د موسیقی د آلو د زدکړي د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زدکړي کورس د رڼا بند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.